مدید نوری صاحب.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړي مشه؟ افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا څرګندونې کړې، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره کتلی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبرکړه خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 500 زیات طالبان وژلې. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د وژل شوو طالبانو شمېر شپږ 500 ښودل شوی. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دو مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربوله کې وسله والو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات شنن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیر شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات ولی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات ولی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د ولی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرېښې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحاني پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، رواني جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدي اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نور جګړه نشته. ټول پوښیږي چې هدي اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی واک ته ورسید. انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنه پیل کړې چې غوښتي و د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر فشار راوړي چې هلته د رایو نتیجه د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوسټ خپره کړې ده. د جورجیا ایالت څارنوالان د ترام دغه هڅه پاره چېرنه داسې مهال کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې دغه د محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې تیان ون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته رسیدلې ده. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسید. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلې توانېدلې چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې کښېني. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره.
اوس هم هلته د نجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی.
نن د فبروري 11مه د طبیعي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شمیرو له مخې په ساینسي علومو کې د سړو په نسبت د ښځو ونډه کمه ده. ولې؟
علومو په ارتباط هم یو تقسیم بندي شوی، البته دغه تقسیم بندي غلط دی خو ذهنیت دغه چې په غلط روان دی.
پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغېزو په ترڅ کې به دا هم واورئ چې په غزني کې دغه دود په ورکېدو دی. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اورېدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدی شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې دوحه کې د سولې د خبرو مرکچیان باید لوینې تویدنې په پای ته رسونې تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حللارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغېز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامي د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامي لیکلي که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړ مورز له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمېر غړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
وامورېدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند اکو بیا پر طالبانو غږ کړی چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د جنوري له پنځمې راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي غونډې پیل کړي، خو دغه غونډې ویل کېږي چې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې یا دغه خبرې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ترڅ کې یوه موضوع چې ډېره مطرح کېږي د افغان ښځو او نجونو د زده کړې او د حقونو خوندیتوب دی چې دوی په دې موده کې ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو نږدې اووه کلونو راهیسې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او افغان چارواکو تر څنګ د افغان له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او نجونو ته د دې زمینه برابره کړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نور ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
اوسم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پتللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځای نه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپله او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دېرشو زرو په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علماء او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې غوښمه مینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار منتبه وښو.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پریکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سږکال تر مې میاشتې له افغانستانه ووځي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کال کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبوره دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د دیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم، دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
نن د فبروري 10 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نړۍ د دولتونو له لوري د طبي علومو په برخه کې د نجونو له نجونو څخه د ملاتړ او د زده کړو ته د جذب په نوم نومولې ده. د احسایو لمخین جونیا او خزی اوس محل طبی علوم او انجینری ټکنالوژي ریاضی زده کړو او نور ساينسي مزامینو په برخه کې د سړو په نسبت یوازې په سلو کې دیش وندلري. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه رارسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړ. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډیری له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیزو برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنو په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. اس ټی ایم د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لنډ نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډیری یې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ټی ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایت تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دوره له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې دیرش په سلو کې څیړونکي خزینه دي، له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغیزو په ترڅ کې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پوره کېدو دی. په غزنی کې چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و. اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی یو شمیر ښځینه اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود پوره کېدو دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ورپه لاسول.
مخکې بنګړیوالی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سې به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاقه وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبینی ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
و امریدل چې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پوره کېدو دی. او اوسم یو نړیواله موضوع د هنګری حکومت په دې هیواد کې د وروستۍ خپلواکې راډیو د جواز له تمدید ډډه کړې. د اروپایي ټولنې بل غړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د اروپایي شورا د بشري حقونو د کمیشنرانو اندېښنې راپارولي. نور حالې د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد د اسدالله الدین پر راپور کې اوري.
په هنګری کې د کلوب راډیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې وروستای خپلواک خبری راډیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر ډیموکراسۍ برید بللی دی. د پولان حکومت هم په دې وروستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودیږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپایي کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کلوب راډیو دوسیه یوازې دغه اندېښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی سي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب راډیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خپرونې لري. د دغه راډیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه راډیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پای ته رسیږي. د 2006 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب راډیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب راډیو دوه ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي، خو دا چې هنګري کې له دې کبله د یوې خپلواکې راډیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپای شورا د بشري حقوقو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي، په هنګري کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپای ټولنه هنګري کې د قضایه قوې د خپلواکۍ په کمزوري، د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګري د 180 هیوادونو په ډله کې نه اتیایم ځای خپل کړی دی.
په افغانستان کې سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په موخه د دې سات څو مهم خبرونه سره لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو په اساس کړې ده. پرون امینیان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 وسلوال طالبان وژلي. دغه طالبان تېره ورځ د اختیپی او ګورتیپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسېدلی دی. ښاغلي روحانی دغه څرګندونې پرون د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې د انتخاباتو د پایلې د بدلېدو لپاره کړې وه. چینوایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې ده. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې له دې چې دې خبرونو ته وار ورسیږي یو بل راپور راخلو. د 1999 کال د کانکور د ازموینې یو شمېر مخکښ زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو وزارت له دوی سره د تخصصي تحصیلي بورسونو په اړه کړو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی. دی وزارت له دغو مخکښو محصلینو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د 1999 کال کانکور ازمینې یو شمېر مخکښ محصلین د تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په وعده خلافي او بې پروايي تورنوي. د کانکور دویم نمره نعمت الله فرزاد د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کوي چې له دوی سره یې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
کله چې د کانکور پایل اعلان شوه، وزیر صاحب له موږ سره ژمنه وکړه چې د کانکور شلو غوره بریالیو زده کوونکو ته به بورسونه ورکوي. که څه هم د کانکور اول نمره ترکیې ته ولیږل شوه، خو زموږ په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
د 1999 کال د کانکور څلورم نمره توریالی هم ورته انتقاد لري.
زه هم په ځینې اکاډمیکو محیطونو کې حضور لرم او وینم چې ځینې کسان د واسطې او ځینې هم د وکیلانو له لورې له معرفۍ وروسته په بورسونو ځي، خو وزارت نشي کولای هغه کسان چې په رښتیا هم مستحق دي بورسونه ورته چمتو کړي.
دغه محصلین له لوړو زده کړو وزارت غواړي چې روان تحصیلي کال دوی ته په بهر کې د تحصیل زمینه مساعده کړي. خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان هنی فرزان وایي چې وزارت په خپله ژمنه ولاړ دی.
کوي ترسو د ټولو په هیوادونو سره په تفاهم د هغه کسانو چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستلې دی بوسیه ترلاسه کړي. دغه هڅه او دغه تلاشونه مثبت نتیجه پای کې لري او موږ هیله لرو ترسو چې ژر تر ژره دغه بوسیه د موږ په اختیار کې ورکول شي او موږ وکولای شو دغه ټول کسان چې د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې اخیستلې دی نور ملکونو ته د تحصیل په مختلفو رشتو کې واستوو.
ښاغلی فرزان زیاتوي چې د کانکور اول نمره شمسیه د وزارت په بورس ترکیې ته نه ده تللې. بلکې په افغانستان کې د ترکیه د معرف بنسټ لوري هغه ته بورس ورکړل سوی. له کابل نه شمسی علیزاده د 353 نمره په ترلاسه کولو سره د 1409 نویم کال کانکور عمومي اول نمره اعلان سوه او د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته یې لاره پیدا کړه. نعمت الله او محمد مشتبه له اغلې شمسی سره په کم توپیر لوړې نمرې ترلاسه کړې او په ترتیب سره د کانکور دویم او دریم نمره سول او د طب پوهنځي کې ومنل سول. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کانکور د اعلان په مراسمو کې ویلي و چې وزارت د کانکور 122 غوره زده کوونکو ته بورسونه په پام کې نیولي دي.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنيجادي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېده چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره ده چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه ادارات چې قانون تطبیقي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ته د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په ننني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سوی مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیض جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته دغه زمينه نه برابرې و چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت لاسرسي پیدا کی. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي دغې نه به یو قاضي جوړیږي دغې نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نوم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوونه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کاله تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 4 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو. بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ لاړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوې ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کاله تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول د دې نمونه د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ول یا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر د پنوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده پنوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین سپین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف دا خو روست نه یغه ده، دا خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سوی به مزار ته مرکزیت را انتقال سو، ورنه پخوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدارقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدنونه هغه په بلخ کې تیر سوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلویښت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هره ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت څوارلس ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. څوارلس ولسوالۍ کې به ډېرې زیاتې مشهورې چې دي، سندخل ولسوالۍ ده، شولګره ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغسې کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره. د بلخ ولسوالۍ ځینې تولیدات هم شته دی، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دی، انار هم پکې شته دی. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر او زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دی. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دی. بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوای مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دی.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، مذهبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده، نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي. هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
زما نوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو گنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمه چې دی، یا دغه آبیداد چې دی، د باد مرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمه ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول وی، هغه هم کسی خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلی، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو گنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلی، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نکم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چیرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې دا راشي د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده او هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دی کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوای آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي، او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار، همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د الطلی کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی، او همدارنګه په خلو ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي آبده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شروع کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مو مال او ملګری.
پاتے پپی چمو یم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند جی ورک بشم افلارا مال دعا پری ند جی ورک بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا ستا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامع اغوستی پہاوایم ہر سو کلخ پلا سانو رکھونا پیدایم تچے لمسک شیز بچی غیکڑم چیدایم یس ماد مینے رستم درو سندرو یکارا مال تو آپری ندی چورک بشما فلارا مال تو آپری ندی چورک بشما فلارا سمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم یا چه رات تروخشی زبا بیال سر زوان شم یا چه رات تروخشی زبا بیال سر زوان شم پریمشی زماد زرد سویر و بابتارا پریمشی زماد زرد سویر و بابتارا مال دو آپری ندی چورک بشما فلارا مال دو آپری ندی چورک بشما فلارا.